مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیکی چې کومې ده
کدرمن اوردونکو خبرونه د مشال مرکه او په خبرونه د مشال مرکه کې مخدای نور نصر په کوټه کې هر کله کوم دا ځل په کوټه کې د مشال مرکه د شذو د ناروغیو له متخصصي ډاکټرې اغلی ډاکټر عائشه صدیقه صاحبہ سره کوو په مشال مرکه کې به له اغلی ډاکټر صاحبې سره په بلوچستان کې او د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د شذینا ناروغیو او همدغه سي د ډاکټر عائشه صدیقه د کار او ژوند په اړه هم له دې سره خبرې کوو ډاکټر صاحب ته ټول مخ تاسو ته په مشال مرکه کې هر کله وایو
ډیر مهرباني لازم ده پر ډیر اونر دی چې زه خپل خوند ورونه ته چدی خپل د شوز د مسائل په اړه کې او خپل په اړه کې هدي تنن زه ډیر په تفصيل سره خبر او سره
کوم مننه تاسو ته هر کله وایو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب لومړی ک تاسو د خپل سیمه په حق لراته وایي تاسو تعلق د جنوبي پښتونخوا له کومې سیمه سره دی او تاسو پیدایش چیرې سوی دی لومړنی یا اولنی زده کړې مو چیرې تر سره کړې
زه خپل په ذات سیمه باندې زیم او کله عبد الله چې دی هغه زما دغه دی جای پیدایش دی او ما خپل تعلیم چې دی زما تعلق اوس زما ګرځي خوندې ورونه په دا خبر دی چې باندې زی قبیله چې دا پاغه کې د نارینه او تعلیم لا ډیر چې دی نه دی ډیر زیات عام نه دی نو زما بابا چې ولو خدای دی وبخشي دا خپل هو تعلیم یافته سړی وو لیکن هغه په خپل هم دا نه غوښتل چې شیزي دی تعلیم وکي دا هغه دا شوق چې د زمون دی تعلیم وکي مګر د شوزو په تعلیم کې چې زما بابا دا غي په حق کې نه ولو لیکن زما بابا چې په وابډا کې وو نو هلته به مشتلو ډاکټر ته به چې به ووتلو نو ډاکټر اکبر یار خان وو ډیر ښه سړی ډیر ښه اخلاق وسمسته الله دې دی آباد لري ما چې واغه ته قتل اور یو شمع زور و په وخت کې نو ما هغه خپل ځان لپاره ایدیالایز کو ما ویل چې زه لوسم نو وزه ډاکټر را جوړې جمع نو لیکن ما ته خو ډیر زیات پدې کې مشکلات وو زما بابا چې نه و خوښه چې زه سبق وایم نو ګرد ورځ به مې د کور کار کوي د مور سره به مې کالی پریمزل او په کور کې زه تر ګردو غټه وم نو د کور کار ولو هغه به مې کوي او سبق لبتلم سبق به مې د شپې وایي مطلب په برج خانه کې بکشه نستم هلته چې هلته به ما سبق وایي او بیا ما دا تر سبق وایي چې هر کال زه به اول راتلم نو په میټریک کې ما ټاپ کې فرست پوزیشن مې اخستی وو په هغه کې ما سکالرشپ واخستی په ایف ایس سی بیا ما ټاپ کې په دا ګرد د بلوچستان پنجونو کې ما فرست پوزیشن رالی نو بیا مراله داراله چې ما خو دا خیالو چې زه به ډاکټر یې جوړې شم
خو نو بیا چې دغه د ایف ایس سی بعد چې کله بیا د انټری ټیسټ تاسو ورکوي د ټیپ د میډیکل لپاره په دغه وخت کې بیا د بابا څنګه د کورنۍ هغه څنګه وي بیا نه پرېښول اس کوم بیا راځي کړ
ورور چې رښتیا درته وایم اوس مش په کور کې ډیره جګړه جوړه سوال بلکې زما ورونه چې و دا غوم دا نه وخښه چې زه د سبق ته ولاړسم لیکن یو زما مشرور هغه پر دې باندې چې سټانډ واست چې ادا به سبق وای او زما چې ما ټاپ کړی فرست پوزیشن مې اخستی نو زما سیټ چې په فاطمه جنا میډیکل کالج لاهور کې سوې نو زما بابا ته ما ویل چې خو دنجونو کالج دی زبال تزم مگر د ویل چیا نو زمش په کور کې پارواز باندې ډیره پریشانی سره جوړه سو لیکن چون کې از ما مشرور خدای دې خوشاله لري د زبوت لما لاور ته بوت لما د سبکه د پاره نو د زما ډیر دغه وکي بیا قرار 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 بابا چی وو خوش نه و لیکن چې زه ډاکټر جوړه سوم بیا د زمش د سیمه خلق براتلو بیا از ما بابا دا خبر ریلایز کله و دته دا معلومه سو چې زما لور نن ډاکټر ده اور د خپل په مهنت باندې هر شی وکي نو زما دا خیال دی چې د شوزو تعلیم چې دی بیا چې زر عالم بیا زما بعد
او دا تاسو نور خوندې ما په خیال ما ورېدل چې ډاکټر نه څوک ستا
جی او زما یو بل زما کښنی خورده ډاکټر کوثر معصوم هغه په اسلام آباد کې ده په پیمز هاسپټل دی پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز اسلام آباد هاسپټل مرتوی نو ماشاءالله الله ته پر ډیر لو ده باندې ده دا یو ورور می سی اس اس کړی دی اوس ماشاءالله د ګرد ایشیا ساغه سکالرشپ واسطي د جانزیب خان نومیږي هغه حافظ قران هم دی او سی اس اس کړی دی پی سی اس کړی دی اوس سکالرشپ واسطي یونیورسيټي اف هیګ په هالند کې دی ماسترز کوي په انټرنیشنل ډیولپمنٹ کې بل ورور می دی جهانگیر خان چکزئی هغه په بلوچستان یونیورسيټي کې په اکنامکس کې هغه ماشاءالله پی ایچ ڈی کړی دی د سویزرلند څخه. نو زموږ ماشاءالله اوس فیملی چې ما دغه شروع کی بیا نو ګرځي
بدلون تاسو راوځ ځکه چې تاسو مشران وست او تاسو بیا غراوست او تر هغه وروسته بیا چې تاسو میډیکل فیلډ ته راغلاست د تیف فیلډ ته راغلاست د لاهور وروسته بیا مو ایم بی بی ایس مو وکړ. یوازې ایم بی بی ایس مو کړی کوم سپیشلایزیشن
بیا ما درته ویل نو ورور چې ما ته د سبق یو جنون لیونتوب چې ما زه به سبق وایم. نو په بی ایم سی کې بیا زه د لاهور سره لم برته بی ایم سی ته زه مالته پنځه میاشتې تیر کړي چونکې زما یو مشره خور وه د هغې وفات وسلو هغه ناجوړه وه نو دلته بیا زما مور ناجوړه وه نو ما خپل میوچوال مایګریشن چې ورته هغه مې وکړي دلته بیا ما پوزیشن اخیستی تھرو آؤٹ. بیا ما قائد اعظم میرټ سکالرشپ هغه په تاریخ کې د بلوچستان په تاریخ کې یوې ډاکټرۍ نه دی اخیستی هغه ما واخیستی ما ته د قائد اعظم میرټ سکالرشپ را ملاو. نو زه بیا ولاړم گلاسکو ته یو کے هلته زه ولاړم هلته ما ماسٹرز وکړي نو هلته هم ما ټاپ کړي هلته هم ما گولڈ میڈلز واخیستو
او دا له هغوی سره تاسو مقابله وکړه د یو کے له خلکو سره
هلته په گلاسکو یونیورسٹی کې آل اوور ورلڈ د ګردی دنیا سره چې خلک راغلي وو هلته هم ما ټاپ کړي. اور دلته چې زه په بولان میډیکل کالج کې وم زما ته د بیسټ گریجویټ ایوارډ ما واخیستی دا ته وینې چې دا گولڈ میډلز ما واخیستل دا ګرد ایوارډونه نو د بیسټ گریجویټ اینڈ فرسٹ پوزیشن هغه ته ورکوې دا چې په مطلب ایم بی بی ایس کی فرسٹ اول کال دویم کال دریم کال سلورم
کال
پنځه وار چار سو اول نمبر راځي هغه ته بیسٹ گریجویٹ دا هغه کال ده. نو هغه ایوارڈ ما واخستی گولڈ میڈل می واخستل اور دا فرسٹ پوزیشن د می واخستل د دې علاوه د خدای ډیره مهربانی ده بچ زرا عالم د انگلینڈ سره. نو بیا ما په کراچی کې کار وکړ په جنا پوسټ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کې ترکر دلو ڈگری چې د پاکستان غدا فیلوشپ ایف سی پی ایس چورته وای هغه ڈگری ما واخستله اور هغه زپا خلکو کیسه ما شمار کیږي چې ما ډیر ژر دا ڈگری چې وا پاول اٹمپٹ کی چدا کی نو دام زما د پاره یو ډیر لوی اونر ولو
نو نه واځ ستاله پاره بلکې د ټوله سیمه لپاره به د قلا عبد الله غوند یو شاته پاته پسمانده سیمه لاغې څخه یو شدینه یو انجلی راوځي او دومره کوي. بهرحال ستاسو په پریکټس کې دلته څومره وخت څوکلونه کیږي په کوټه کې؟
زما په کوټه کې 22 کال کیږي چې زه دلته سیم کار کوم.
ډاکټر عائشه صاحبہ په دې 22 کلنۍ کې د دې سیمه د شذو ترټولو لوی یا زیاتې ناروغي چې په شذو کې یې هغه څه شي د کاغذ موږ ورودن کوته لږ تاسو وایي
ورور بس دا خبره چې زه کوم ما ته افسوس هم کیږي چونکې ما ګر د دنیا ولیدل ما ګر د بلوچستان رنگ حالات په ګر د دنیا کې چې دی چې یو لکښ نه پیدا کیږي په ګر د دنیا کې هلته چې دی سل شي زمري
په نورو دنیا کې
په نورو دنیا کې په یو لک
یو واجه سلمري
سلمري په پاکي دي ته موږ وايي مټرنل مورټاليټي ريټ
د ماشوم زیږیدنې په وخت
د شیزي چې مري او یعنی چې یو لکښ نه پیدا کیږي
هغه کی سل
په دنیا کې یعنی په دې کې ته افریقا واچوا یورپین کنټریز باز دا تر ملکونه دي چې الته په یو لک کې یو شزه لانه مري په لس لک کې په لس لک کې درې شیزي مري لیکن په پاکستان کې دا ریټ 200 شپږو یادي دو سوه شپږ اویا شي زمري هر کال چې یو لک کښنیان پیدا کیږي
په یو لک کښنیانو کې دو سوه شپږ اویا شي زمري په پاکستان کې
یعنی چې یو لک کښنیان پیدا کیږي دو سوه شپږ اویا شي زمري لیکن ډیره د افسوس خبره ده چې په بلوچستان کې هر کال چې یو لک کښنیان پیدا کیږي اتنیم سوه شي زمري یعنی زموږ د پاره سون اور د امریکا می شي ما ځکه چې دلته رالم دا ماته چې ما په خپل ولیدل هر هفته یو شزه راځي یو ځوان مور په خپل پښو راسي مګر د دې جنازه لوی لوی ژیري میډور سره دی ورور سره دی سرونه زړولې دي او د شزه جنازه چې دا هغه وړل کیږي یعنی هر هفته چې دلته راسي دا منظر موږ وینو. اوس دوی وايي وای ډاکټران چې دی هغه زړونه اوس هغه موږ ته دا خبره چې په شروع کې زرا علم ماته ډیر افسوس کړي بیا ما سوچ وکی چا دا ولی دا تراز دی نو بیا ما تا دارا معلوم سلو چی مشی زیولی مری کزمش په ټرمینالوجی کې واټ ار د کازز اف میټرنل مورټالټی عملونه چې شی وجه چې شی دا اوس تیر افته یا د اختر پر ورځ ته تکسه کوم د اختر پر ورځ دوه شیز د پښین سره واستي یو یې د لور لای سره واستل درې سره مړې د اختر ورځ د تیر اختر چې راوستلې شنیانه په الته یو یې د لور لای کې پیدا سو یو سید مخ دې ډیر آیای دا وینه پر جاری و دوی چې د لور لایس تر کوټی پوری رسوله په لار کې دا ځوانه مور مړه سو دا د پنځو کښنیانو مور و د اختر پر ورځ باندې یعنی دغه بل شپږم کښنه پیدا کېدی دغه تر د پښینه سره واستلې وی دوی هغه دغه تر از چې دلته را رسیدې دوی مړې سوې نو ورور موږ زدا وایم چې موږ بای چې په دا خبره خوانه کو بده زموږ سړی د شیزه د شزه خپل فیصله نسی کولای لیکن یو سړی هم دا نه غواړي چې زما د دوه لس کښنیانو مور دې مړه سي یو سړی هم دا نه غواړي چې زما د لس کښنیانو خور دې مړه سي ولی چې یو چې سړی مړ سي په پښتو کې وایي کښنۍ دې پر کمبله پریښوي چې مور مړه سو نو کښنۍ دې په ګلیانو کې پر پرمځکه یعنی چې مور ته دا ترس اور د دې ډیر اسانه حل دی یو خصمش خلکو ته زدا وایم چې بای چې یو شزه حملدار اسوله کښنۍ په نس دا پای چې د چیک اپ د پاره راسي باز دې سینا جوړې نه دي لکه بلډ پریشر یې زیات سو مال چې مریض راسي خواش یې ورسره یا مور یې ورسره زور ته ما جانې د دې بلډ فشار یې وګوره وای زو یې فشار یې سکوي بیا موږ ورته یا جانې و دې ته د وینې ټیسټونه وروکه دا وای زو یې سمجهګه جوړه شزه د وینې ټیسټونه چې ته پاره وکي نو زدې مند ته خوند ته دا وایم چې یو شزه عملدار اسوله بای چې درې چک اپ د دې غته په ډاکټر باندې ضرور وروکه
په څومره وخت کې
یعنی په نو میاشتو کې درې چک اپ من کم سے کم دا فرض دی بایچی په هر درو میاشتو کې دا دوه دوه واره ډاکټر لرازي یعنی اول درې میاشتي که دوه واره نه راځي یو وار به ضرور راځي په دې کې د دې د وینو ګروپ قتل کیږي د وینو ټیسټونه قتل کیږي د دې بلډ پریشر قتل کیږي د دې ګرد معاینه کیږي د دې الټرا ساوند ټي وی چې موږ ورته وایي هغه قتل کیږي په بیا چې دا بیا چې دا مخت درې میاشتې رالی یعنی دا د سلور میاشت سی واخه د شپږ میاشت پوری په دا کې بیا موږ بیا د دې بلډ پریشر ګورو چې وینه خو به کم نه وي شوګر خو به نه وي ولی چې دا زموږ ځواني پی شیزي مند چې مري هغه کې یو وجه دا ده چې پر شپږم پر ومه پراته میاشت د دې فشار لوړ سي فشار چې لوړ سي د دې علاج چې یو ګولې دا الډومټر ته وایي ژړه ګولې هغه ورکو هغه دونه ګرانم نه ده د دې بلډ پریشر کنټرول سي لیکن کتا د دې بلډ پریشر نه کی چک دا بلډ پریشر زیاتیږي د دې پر دماغ باندې بلډ سي بیا په دې کې د دې ګردې کار پریږ دي شزه باندې جټکی راځي هغه زوش پښتانه وایي مرز ونی ولا پیرای دی ا موږ له یو مریض را وسته خزمه نه هیریږي هغه دای سه والی وا په دستور ګوندا مال تاس ولی مواله ده وای ډاکټر صاحب دا پیرای ولو دا موږ ملا صاحب له بوت لا غول زدا پیرای باسم پیرای میستی دا می والد چې و می کته دا غیب بلډ پریشر ډیر زیاتو بلډ پریشر دماغ ته رسیدلی وو زموږ دا تر ډیر یو ریدم کې خوندې بې چې هغه به دا تر از مرزانی لدلې دي نو دا هغه اسانه علاج کده دوی بلډ پریشر د شروع سره کنټرول سي نو دا نه جوړې ته موږ وایې کلمشیا دا جټکی چې پرازي دا دوی چوي مرزونی و د خپلې سې زګونه رالو زبې غاش کلا ناره والی نو دا موږ یو خداس دوی موږ مندې ولیم ری پر دوی چې ښنه په نسې وینه پرې لسی هغه موري نکشته یې ار دای ورته وایي چې زه دا چې ما دا کیس د هسپتال لایم بیا هسپتال کې اپریشن درکې
زموږ کلیوالو سیمه کې هوښیار شه دی ورته وایي او په هر کلی کې یو سپنسری چې کومه شه د سپنسری اسوه هغه بیا دغه شه دغه د ماشوم زیږدنې په وخت شه ځوته ناشته یو
زه چې زما مریضان ته هم زوم ستاک نه د چا په لاس پیداس وای زموږ د کور یو دغه د زما خوښه دی به ټیک دی خوښه تجربه لري زما تر تجربه بد لیکن یو څه شان دا ترایز چې د دې موري نکشته او شزه ته دای وای وای دا کښنه پیدا کیش دا پیدا کیش کښنولې په انتظار
ډاکټر ته مبه بیا
ډاکټر ته مبه بیا یو خوز موږم غلطی د زمرد ډاکټران نن سبا پریشنونه دونه عام سو چې یو سو دا تر ډاکټرانو مست په دې کې شک نسته چې ناجایز پریشنونه کوي خپل وخت بچاوي دوه د پاره نو دا هغه ډاکټران تم ز اکثر دا وایم زم ګوره تی دا تر از مکوي لیکن زیات کیسونه دا ترازی چې لکه اوس چې دا دروازه ده د دا دروازې سه چې ته یوه ګاډۍ باسي چې دروازه تنګه د ښځې هټ کوچنی دی کوچنی غټ دی نو تر دا اډې ته څنګه را باسي دا یې ورته وایي چې زه تا د اپریشن بغیر بچاوم اور هغه په هغې دونې خواري تیر کړي چې د ډېرو ښځو غاستې د مخه د ډېر آیا د بولې لس فیسچولانه جوړي ورته وایي یا یې پخانه لی په دې کې د دې د بولو مسانه پریسي یا د شاکل ما پریسي یا دونه تکلیف پر تیر کی چې دا کښنۍ په دردو کې مړ سي یعنی دا هم یو وجوهات دي چې دوی تر موږ را رسوي ولې چې بیا دا ټیکسي نیسي یا دا امبولینس راغواړي سړی راځي خسر راځي په دا کې دونه ټایم تیر سي چې تر موږ را رسیږي لکه د اختر په ورځ چې ما تاته وویلې د درو مندو جنازې موږ په خپله ولیدلې اور بله وجه ولې زموږ ښځې مري د وینې کمی
صحیح کمزوری ده مرشی باندې
کمزوری یو شزه به څنګه نه کمزوری کیږي چې دا هر کال کښنۍ راوړي باید چې د یو کښنۍ
تاسو په خلکو خبره ده ډاکټر صاحب موږ په اکثره سیمو کې په دې ماشومان باندې مقابلې سره کوي چې د پلان کې تر برمې دومره ځامن دي نو باید چې زما دومره زیات سي کنه
بالکل نو د وینې کمی دا تر پیدا کیږي موږ دا وایو باید چې د یو کښنۍ او د بل کښنۍ په مابین کې کم سه کم درې کال سلور کال وقفه ورکړي دوی څه کوي یو شزه ده فرض کړه ستا خپل په کور کې سامان یې شنی د میلمنو لپاره اوس هر ورځ میلمه راځي نو ستا سامان خو ختم شو
بالکل
دغه طرز یو شزه چې کال پر کال دا کښنه یې پنسی نو د دې خپل د بدن وینه د دې د اډو کلسیم ویټامین ډي دا ګرد و دا کښنی تور کوي نو دا ګرد کښنه یې زبیشي نو دې هغه کمیلا نه یې پرکړي بل میلمه راسی هغه بیا راسی نو دا مور به څنګه نه کمزوری کیږي اور بل مشتیش کو مور اول خپل و پلار ته ډوډۍ دکښنی و پلار ته ډوډۍ ورکی بیا ولې ورو ته ورکی بیا ورونه ته ورکی بیا کښنیان ته ورکی په اخر کې و دې ته شوروا او بور پاتس حالانکه ضرورت خو دې ته
دې ته زیات دی بالکل
د شیدو ضرورت و دې ته چوي شیدې ورکوا وای دا شیدې سکه خدای پر لاړه ده یعنی یو خدای وزن زیاتین نه ده شه زه د ګرتو خلکو خبره نه کوم لیکن زه د میجورټي خبره ده کوم چې زمو شزه اغه په خپل هم لا علم ده و دې ته دا یو شزه به دیس د مړو کورو غدي خواشه شانت جوړې دي دي وای زه خوشبینه غوشه خورم زه خلم خورم نو باس خلک ته لا علمي د وجسه نو زه دا وایم ک یو مور کم سه کم لس جمعه ته سبق ویلې دا خپل د کښنی تربيت په ډیر ښه طریقه باندې کوي دا مور خپل کښنی ته د صفای په اړه کې ویلې چې یو کښنی صفای نه د پنس کې بچنجي نه دته په دته په ټایفاید نه کیږي دته په زکام نه دته په عملونه نه کومور تعلیم یافته و کښنی تربيت به دا په سمه طریقه باندې کوي کښنی به پر ټایم پرې باسي پر ټایم به شیدې ورکوي د بازي خیال به ساتي نو زه دا وایم کز موږ ورونه خپل بچیان ته خاص طور په د لونو تعلیم هم پوکه دینم پوکه نو دې ته به د شو د بد تمیز ور معلوم سي ولی یو شزه چې دا خپل د قوم تربيت کوي یو مور کوي پلار خو ګرد ورځ د کور وته لیدي هغه ته نه دی ور معلوم چې ما بچیان په کور کې کښنه خو د مور سره دی کمور لږ زیات تعلیم وکي زما په خیال دا به د دې د پاره ډیر شي
ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې یو پښتنه چې تاسو د ماشوم زیږیدنې په وخت باندې زموږ په اکثره سیمو کې ما دا څه اورېدلې دي بلکې ډیرو خلکو ماته ویلي هم دي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت باندې د ډیلیوري کیس چې ورته وای په دغه وخت کې د شذ یا زنانه په خره باندې هغه سپره کې یا هم د ټریکټر په ټرالۍ کې هغه سپره کې چې مطلب یې دای ته دوی مقصد دای چې دا شذ ته جټکی ورسی نو به دا ماشوم په اسانه طریقه باندې په اسانۍ سره پیدا شي د دې طریقې ته په طب کې په میډیکل کې تاسو څنګه ګورئ
دا ډیره خطرناکه طریقه ده مطلب کله یې شذ په نسې دوه کښنۍ دي یا یې مورینه کښته ده یا یې مورینه پټاوه سوې ده یا تیز دردونه ور چې په هغه کې بچه دانی پټاوه سي زله وش کیږي هغه د دې لکه تا چې یو څوک په ګولۍ باندې وښته شارک دی ور پرې کوي اور وینه اور دا وینه په نس کې بایږي دا ډېر خطرناکه طریقه ده هر څوک چې دا کوي هغه باید چې د خدای و بیریږي دا ظلم نه وکي دا په تیپ کې دا تر ګردو خطرناکه کار دی چې ته یو عملدار شزه په دا دردو کې په دې کې خو باید چې دا په آرامه باندې پرته وي د دې د کښنۍ د زړه دړکن وکتل سي د دې فشار وکتل سي د دې نبض وکتل سي ولې چې کښنۍ پیدا سي دا هغه باید د وینه یو دم چالو سي که د یوې ښځې په بدن کې اول لا وینه کمه ده نو د بدن ګرد وینه یو لاړه نو دا جټکی او دا شان ډیر خطرناک
یو. خو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د مور خپل د نمرې له دی شان څخه نه دی د ډیلوري په کیس کې د ماشوم زیږدنې په وخت کې بل اکثر دا سکیږي د مشه ډیرې سیمو کې په کلیو کې هم دا غسی ماشومان پیدا کیږي مور خو یې بچت سي لیکن په یو د کلی په یو شذې باندې د ماشوم ډیلیوري کیس کول هغه ماشوم چې پیدا سي آیا هغه ته هم په تیب کې کوم داسې ناروغي ورځي چې ګواکې په هسپتال کې سوې کېدای سي هغه ناروغي نه ورته لګېدلې لیکن چې په کور کې وایي هغه ماشومان داسې متاثر کېږي؟
بالکل دا ته ورور ډېر ښه خبره وکړه. موږ په تیب په اصطلاح کې موږ ته وایي اپګار سکور، یعنی دا کښنۍ چې پیدا سو موږ په دې کې پنځه شیان ګورو. کښنۍ بغاره وکړه کې نه وکړه، د کښنۍ رنګ څنګه دی، ژړ دی، شین دی، کتور دی، دا رنگ ګورو. بل ساخی کې نه اخی، ساخی خو به دته مسله نه، د وینې رفتار یې څنګه دی، نبض یې څنګه دی. دا په اول منټ کې کدا کښنۍ بغاره وکړه رنگ یې دی ګلابي یا سور اور سره شورې دی، سا یې سم اخسته. دا کښنیان د دوی دماغ ډیر سم کار کوي، دا ډیر ذهینه کښنیانی. بس کښنیان بتایل دیلی چې هغه په سبق کې ډیر کمزوري، موږ وای لو آی کیو، دا هغه وجه دا ده. اوس که موږ دا وګورو چې کښنۍ سا سم نه اخلي، په هسپتال کې ته خو به دستي اکسیجن ورکې، ته به اکسیجن ورکې. که ډیر کښنۍ خراب دی، نبض یې نسته، زړه یې کمزوري دی، ته به په انکیوبیټر کې کښېږدې. کې رنگ تک ژړ دی، ژړې دی، ته به دی واسطه د کښنیانو ډاکټر ته د ژړې ټیسټونه ورکې. اوس چې په کور کې دا کښنۍ پیدا سو، دا شان دا ابګار سکور به څوک ګوري؟ یعنی دا څوک په دا نه پوهېږي. وایي کښنۍ شین واوښتی، دا شین چې واوښتی یعنی به دا کښنۍ ته چې دی اکسیجن سم نه ورملاویږي. اور بعض کښنیان اول د مور په نس کې دا دایانو دونه زور پر لګی پر دا شوزو چې درې درې ورځې دا د لنګوال پر دردو یې پر تیر کې. نو دا کښنۍ هلته د مور په نس کې دونه کمزور یي چې دی پیدا سي یو دوه سا واخلي، درې سا واخلي، بس هغه یې نسي برداشوی. یو خو هغه دی چې دا ډیر تکلیف باندې کښنۍ پیدا سو، درې درې ورځې دا دایي زورونه په لګی په شیزي باندې، په هغه کې یو خو کښنۍ په نس کې مړ سي. دویم کښنۍ چې پیدا سو درې سا یې واخلو، څلور سا یې واخلو، په دا کې مړ سو. دا زه دا نه وایم چې په کور، په هسپتال کې هم دا تراز نه تجربه کار ډېرې کم نه تجربه کار خلک ډاکټران، لکه زموږ چې دلته ډېر بوج دی پر موږ باندې، موږ چې دونه ډاکټران نشته دلته. اوس پروس کې په سیول هسپتال کې پنځوس ښځې کښنیان پیدا کوي.
ډاکټر صاحب تاسو خو به د کوټې د سیول هسپتال خبره وکړئ. زه یو وخت کې په ژوب کې وم، په 2008 کې، په هغه وخت کې زه یو بل ټلویزیون سره ما کار کاوه. په هغه کې ما یو رپورټ جوړ کړ په ژوب کې چې په ټول ژوب ښار کې د څلورو لکو د پنځو لکو آبادي ده، په هغه کې یوه متخصصه ښځینه ډاکټره نه وه. ټوله دا الچوانې وې چې هغوی به خپل هغه کلینیکونه خلاص کړي. دغه هم یو لویه ستونزه ده زموږ په کلیوالو سیمو کې، په لرو پرتو سیمو کې، چې هلته ډاکټران یې ډاکټرې ګډ سره شته نه.
وروره چې ته خپل د خور سره ډاکټره نه جوړې، زه خپل د لور سره ډاکټره نه جوړوم، نو زموږ خدمت به بیا څوک کوي؟ مطلب موږ اوس نرسانې موږ د پنجاب سره غواړو، ډاکټرانې زموږ دونه کمې دي. اوس خو لا بیا هم شکر الحمدلله چې زموږ په پښتنو کې، زموږ په بلوڅانو کې، په دا لوکل خلکو کې دغه اویرنس رالی، نو ګوره ډاکټران به خود کمې. اور بل زموږ په دا علاقو کې ژوب سو، لورلای سو، دا خوزدار سو، چمن سو، موږ په کوټه کې د ډاکټرانو تعداد نه سور پر کولی. نو موږ به هلته اور بیا زموږ ډاکټران ته فیسیلیټیز سهولیات نه ورکوي هلته. نن اوس ته څنګه خپل ستا خور ده چې هغه ډاکټر سوله، تی څنګه لور لایله استه هلته؟ د دې د پاره سم ځای د اوسېدو غ نسته. د دې د پاره خو باید چې ګاډ ور سره یي، کور ور سره یي. اور بیا کښنیان ته، د هغې کښنیان چې دي هلته نه سمې سکول سته. نو موږ خو دا وایو چې باید چې د کلو مشران هلته سمې سکولونه خلاص کړي خپل بچیانو ته. ولې چې هر څونه خپل د علاقې ډاکټرانې راځي، هغه به خپل د علاقې خدمت کوي. تی خپل به نجونو سبقان نه وایست، نو پنجابیان اور هندوستانیان زموږ خوندې هغه هم به خپل په علاقو کې. مطلب موږ خو باید چې موږ اوس دا خبر باندې سر خلاص کړو چې ډاکټري خو یو ډېره باعزته پیشه ده، چې موږ خپلې خوندې، خپلې بچیانې په دې خبره یو اسلاف ځای وکړو د دوی. نو به بیا موږ ته سبا په کلی کې به ډاکټرانې را ملاویږي.
ډاکټر عائشه صدیقه صاحبه، په اخره کې به د پښتنو ته، پښتنو خوندو میندو ته پیغام څه ویلې؟ پښتنې ډاکټرې په حیث باندې تاسو دا ډېر چانه دلی دی، ډېر نږدې مو لیدلې دي، پیغام مې څه ستاسو؟
بس زه خپلو خوندو ته دا وایم چې باید چې دوی د الله سره وبېرېږي. یو دا سو مندی خوشیانی دا تراز دی چی پر نجن دو بندی مطلب چکنے پا نسو چکپ لے نبی آئی زو دا خوشیان تا داوائیم دا خسران تا داوائیم و دا پلرو تا داوائیم چی یو شز چکنے پا نسو بای چی ڈاکٹر سے چکپ ضرور وکی بای چی کوشش وکی چی دا چنیانو پا ما بین کی وقفہ راسی ولی زما شزی دا غواړي چې وقفه راولي لیکن دوی وایي زما سړی ما ته اجازت نه راکوي زما خواشه ما ته دا اجازت نه راکوي زه دا وایم چې خپل په خوندو باندې تعلیمونه وکړي د کشنیانو تعداد یو څه کم کړي اور چې کشنیا په نسو ډاکټر ته چیک اپ سره
ډاکټر عائشه سریقه صاحبہ ډېر ډېر مننه کور ودان
استاد نیم کور ودان سي ډېر مهرباني چې تا ما ته دونه اهمیت راک اور ما دا خپل خبره چې دا خپل تر خوندو ورسول
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریکټ
کې منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ